احمد شبریم د زړهړو د دې سر په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان برښنا شرکت له ایران سره د برښنا د پیرودلو تړون د 415 مریض کال لپاره تمدید کړ. دغه تړون نن دغه شرکت د مشر عبدالحق عمری او ایرانی چارواکو ترمنځ په تهران کې لاسلیک شو. برښنا شرکت پر خپل ایکس پانل کې ایرانی چارواکو سره د وارداتي برښنا او د انرژي لیست بنسټونو د پراختیا په اړه هم خبرې وشوه. افغانستان د ایران په ګډون د گاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه برښنا واردوي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې افغانستان ته په کال کې د 15000 میگاواټ برښنا اړتیا ده، خو اوس مهال افغانستان یوازې شاوخوا 960 میگاواټ برښنا لري چې له دې څخه 350 تر 400 میگاواټ له کورنیو سرچینو برابروي. ایران او پاکستان له پرون راهیسې 812 افغان کورنۍ افغانستان ته ستنې کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان چې بهولا مجاهد وویل دغه کورنۍ د نیمروز، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو له لارې راستنې شوې دي. بل پلو په تبیید کې د رسنیو د ملاتړ سازمان د پاکستان او ایران پر حکومتونو شک کړی چې د برازیل بشرپال ویزو ته په تمه په دې هیوادونو کې میشت افغان خبریالان چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي بیرته افغانستان ته اخراج نه کړي. ایران او پاکستان په روسیه کې د خبريالانو په ګډون په دې هوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. ایران له روسیې سره په عمان سمندر کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي. ایرانی رسنیو د دې هواد د سمندري ځواکونو قمندان حسن مقصود لو په حواله لیکي دغه پوځي تمرینات په سبا پنځشنبه پیل شي. د دې وړاندې په هرمز تنګ کې د ایران سپای پاسداران ځواکونو پوځي مانورونه ترسره کړي وو. ایران او روسیا په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوه بیړۍ چې الوتکې لښتبي منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي. امریکایي چارواکو ویل چې چرته له ایران سره مذاکرات بریالي نشي د جګړې احتمال شته. د ایران او روسیې د ګډو پوځي تمریناتو هدف ظاهرا د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو راغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته اړتیا لري. عباس رقچی پرون په جنوا کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو بهیر پیل شوی دی، خو شایي سمدستي نتیجه ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس په دواړه لوري په خپلو پلاسمینو کې سلا مشورې کوي. پری خبرو کې د ایرانی پلاوی مشي عباس رخچی او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا ځانګړی استاد سټیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دی چې د مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحده ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ایز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د امریکا د مدني حقوقو د خوځښت مشر جیسي جکسن د څلور اتیا کلنې په عمر ومړ. د جکسن کورنۍ پرونسیشن به په یو بیان کې د هغه د مړینې په تایید سره ویلي زموږ پلار د خپل کورنۍ سربیره په ټوله نړۍ کې د بیوسلو او محرومو خلکو خدمتکار وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل سوشل ټروت اکاونټ په یو پیغام کې جکسن په نړۍ کې یو نه تکرارېدونکی شخصیت یاد کړی دی. د ټرمپ په ټکو جکسن د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړې ده. جکسون چې د مارټن لوټر کینګ له نږدې ملګرو له 1960 کالونو راهیسې په امریکا کې د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره کار کاوه. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو ورونو نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره مسابقه وکړي. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن جنوبي افریقا د متحده عربی اماراتو لوبډلې ته د شپږ وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې پاکستان نامیبیا ته په 102 منډو شکست ورکړ. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته، نیپال سکاټلند ته او د آیرلند او زیمبابوی ترمنځ لوبه د باران له کبله ونه شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا خبرېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
زما یو تکلن زوی دی، د سور زبلان دی ډیره شدید تبيونی، د سلر زیدلې تبيونی. کله مې ډاکټر تبيوړو نو مهینات چورته وکړل چې دا خو ملاریا دی.
عام خلک د دې ناروغي مخه څنګه نیولې شي؟
دندو نه پیسې باندې مند لارشي، دندو په پیسې باندې مرکز مرچا د ډیرو میکروبو دی، یوازې د ملاریا نه، د نور ډیرو میکروبو مرچا هم ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
تغنم
تخرج د تقسم کندروزی اول اورس پیما په کور کې وړه نشته. خوستیان او د خپل شارپ د پاکې دوه لپاره حشر وکړ.
د
پکی او چټلیز مګو ساسه اغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د بیل بیلو ناروغیو لامل کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویل د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې پوتسلورو کې لدری برخونه زیات خلک د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ملاریا ناروغي د ګواښ د زیاتېدو خبرداري ورکړې. دغه سازمان سه شنبه د دلویته وشتمه په خپل ایکسپانه په یو خبر کړي بیان کې ویلي د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو په څلورو کې لدری برخونه زیات خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمن د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ کیږي. په بیان کې راغلي درانه ورختونه د تودوخې لوړېدل او ګرم اوړي د ملاریا ماشو د ډیرېدو لپاره مناسب چاپیریال برابروي. دبليو ایچ او ویلي د 2013 او 2021 کلونو ترمن په افغانستان کې د ملاریا د مواردو کمېدو وروسته په 2022 کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمېر زیات شوه او په 2023 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ایډوین سالواردو خبرداري ورکړي چې ملاریا په زیانګالو ټولونو په تیره په خوځو او ماشومانو ډیر فشار راوسته. خو نو مولي ټینګار کړي چې د دې ناروغي د پراخېدو مخنیوي د وقایوي اقداماتو د دوام لاتړ او همغږي لالارې ممکن دي. په دې حال کې د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د وړي په موسم کې هر کال د ملاریا له ناروغي کړيږي. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکو سناوله ازادي راډیو ته وویل
هر کال دی وړي پر رسیدو سره ملاریا میاشه ناروغي زیاتیږي. کورنۍ کې دوه درې کسان هر کال ملاریا ناروغي باندې مبتلا یا مریضانی. خلک ډیر بے وزله دي، زموږ په شمول ډیر خلک هم دسه بے وزله دي چې ډاکټر ته دی وتلو توانم نه لري. ځکه نقطه دوا 300-300 غانی پورې مصرف راځي.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو اوسیدونکو عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیا اسانتیاو د نه موجودیت لامل ان خلک اړکیږي چې په خپل سر د ملاریا ټابلیټ یا ګولۍ استعمال کړي.
زما یو تکلن زوی دی، د سورج وړاندې ډیره شدیدې تبي ونیو، د سلرزیدلې تبي ونیو. کله مې چې ډاکټر تبي وډونو مینات چورته وکړل چې د ملاریا دی. دوی مرته واخیستل او الحمدلله خلې د دولتي روغتونونو چې دی نو الته سید رملنه نکېږي، سړې اړکیږي، سړې مجبور کیږي چې دا به شخصي روغتون ته مراجعه یو کې. کار روزګار خلته نشته دي، هر څه په ټپه باندې ولاړ دي. خلک مجبوره کیږي چې خپل ناروغ بی مینه بلډ شپ خپل سر باندې د دواخانه نه د 100 روپو بدل کې دوی راوخلی څه ورته وري.
خروختیا پالان د ډاکټر له مشورې پرته خپل سر د ملاریا د درملو استعمال خطرناک بولی. دوی وایي د استوګنی د سیمې ترڅنګ د ولاړو اوبو ډنډونه د ختیځ ولایتونو جغرافیایي موقعیت، کډوالي، بارانونه، ګرمه هوا او د خلکو غربت د ملاریا ناروغي د زیاتېدو عمده لاملونه دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد پوهنمل ډاکټر اسد الله حسین زی ازادي راډیو ته وویل
د ملاریا ډیرخ د هوا او بو کرلیزو شرایط او غربت او سرحدي تګراتګ او د غماش د کنټرول کمزوري پایله د دې بایس کیږي تر څو د ناروغي په دې ساحه کې ډیر منځ راشي او تر هغه چې دا ټول عوامل سم مدیریت نشي ملاریا به په دې سیمو کې یو لوی روغتیایي ستونزه پاتې شي.
د وای ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالي او تر ډیر ماشومان او امیندواره مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان واوی اصل نه وګړي په ملاریا داخته کېدو له خطر سره مخ دي. سخت تبه، زړه بدوالی او بیشتهي د ملاریا ناروغي مهمه نخې بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې له څلورو دریمه برخه خلک د ملاریا له تهدید سره مخامخ دي. عام خلک څنګه له دې ناروغي ځان ساتلی شي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د میشت افغان ډاکټر متین ساپی نظر پوښتل.
ملاریا خو افغانستان کې نه به خنه ده، کلونه کلونه کېږي چې موږ یو ډول سره مطالعه دي، خصوصا په هغه منطقو کې چې ګرمي منطقې دي، شقي خو ده، جنوبي خو ده، د قندهار خو هلته ډېر زیات دي. د دې خاطر چې اصلا ملاریا خو ټول افغانستان کې ملاریا ډېره ده، تجربه لري ډاکټر صاحبان چې اصلي علت یې ډنډو اوبو کې د میاشو د ملاریا د میاشو زیاتوالی دی چې ډنډې اوبه ولاړې اوسي هغه ته میاشې پیدا کیږي او هغه میاشي میکروب د ملاریا انتقالوي یو یو نه بل ته انتقالولی شي. د دې خاطر اساسي ترین وظیفه د ټولو همدا ده چې ډنډې اوبه په حساب باندې باید ډنډونه د منځه وباسي په حساب. ملاریا له شپنیا مراجع موجوده په روغتیا وزارت کې
دا خو ډاکټر صاحب عام خلک
څنګه کولای شي چې فرضاً دوا پاشي وکي؟
بله ما مثلا کوم دا چې اساسي چې عام خلکو لپاره خو د اسره کارنه وړو کارنه کاري غټ کارنه خو باید د روغتیا وزارت صحیح خدمتونه غي باید
خوارو خلکو ته مشکل ده چې پشخانی ولري کنه، او بیا چې هوا ګرم شي بیا د پشخانی ساتل بل مشکل. اما دغه د وړو ډنډونو لمنځوړل، آیا که په یو کلی کې ډنډونه وي او خلک دغه واړه ډنډونه مثلا خاور پکې واچوي، دا یو لار ده چې حد اقل د ملاریا ناروغي کم شي؟
اساسي ترین لار هم ده، ما چې شروع پیل دمې نه پیل کړي چې ډنډونه په حساب اندمنده لار شي، اول خو هم د محیط لپاره ډیر خره چې پاک ځای وسی ډنډونه نه وسی کنه، ډنډو په حساب باندې مرکز مرچ ده ډیرو میکروبو ده، یوازې د ملاریا نه د نور ډیرو میکروبو مرچ هم ده. دا خطر هر کلی کې کده انشاتیف پیدا کی چې دې د ټنډونو د منځ اورای وشي، اول واړو واړو خپل خلک د هر کړي خلک د منځ اورای شي چې خاورې پکې واچي، یا احساس لم ټیم دی لار اورته پیدا کی او بده پاره چې هغه خلک یو خدای لار پیدا کی چې زای په زای د اوسي، او غن ټنډونو باندې هم راځو کې مراجعو ته چې هغه ورته هم د اپاشي کې هم ورته د منځ اورول لپاره ورته تصاویر مو نیسي.
دا څه په کلیو کې د سیو وسیله شته چې د غو په واسطه باندې د ملاریا د ماشو مخنیوي وشي، یا کم شي مثلا لکه لوګای لکه یو بل څه؟ د سیو شته
دا طریقه خو ممکنه تقریبا نه ده. لوګای خو به چیرته کم دی کې لوګای زیات استفاده وکړي؟ اساسي موضوعات ما غري چې د ملل متحد هغه له خوانه د ډیروشه له خوانه هم ورکول کیږي، دا بعضي پوډرونه دي چې هغه په شکل باندې د هغې بیا کولی شي چې د سپرې شکل باندې جوړ کړي، او هغه د پیسه په ډنډو کې استفاده ترې نه وکړي، او دا د هغه مخنیوی کولی شي. دا ډېره دا ښه لاره ده نسبت لوګي د خوانه. لوګي خو لوګي ځان ته خپل خطرونه لري، هغه د امکان لري او ځای اوسو ځای امکان لري، خو ماشومان هلته وي، معمولا زیات ماشومان هلته لوبې کوي، دا خاطر لوګی بیا نور طرف ته مشکلات پیدا کوي. هغه داسې مطمئنه لاره هم نه ده او سمه لاره هم نه ده. سمه لاره هم هغه چې په کیمیاوي موادو باندې په حساب باندې چاغه لازم وي، هره منطقه کې د روغتیا وزارت یا د صحي مرکزونه چې هلته موجود دي، د ریاستونه د روغتیا چې موجود دي په هر ولایت کې، د هغې نه دا مواد راواخلي او پمپو شکل باندې پمپونه هغې لري په حساب کمپیاز وي، پخوا وختونو کې به د ملاریا او لشمانیا مجادله به ملاریا او لشمانیا موږ دفترونه درلودل، او هغې د غټ غټ پمپونه درلودل، شاته به یې ځوان کړي وو، او ټولو ځایو کې به هم په خلکو چې لاردل مو هغې ته به هغې باندې به استفاده ترې کوله، او هم د اوبو ډنډو دپاره استفاده ترې کوله.
یو ډېر عادي لاره مثلا که په یوه خونه کې ماشي وي او خلک دا ماشي لمنځه یوسي، د ملاریا په برخه کې مرسته کولی شي دغه وړې هڅې هم؟
وړې هم کولی شي، چې مخکې هم عرض وکړه چې اصلا د انتقال وسیله میاشي دي، هر میاشه چې کمیږي ولې چې کمیاش ډېر زیات تکاثر ډېر زیات سړي دی په ګرم وخت کې، هر میاشه چې کمیږي په مغه اندازه باندې د ملاریا د انتقال درجه ټیټیږي. خاطر چې هر څه امکانات لري د میاشتې د منځه وړلو لپاره باید د هرې ممکنې طریقې نه استفاده وشي.
ډاکټر متین ساپای.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د سلواخي عدل بنه وشتمه په افغانستان کې د مبارک روژې لومړی ورځ. یو شمیر کورنۍ د دې میاشتې لپاره د ځانګړي چمتووالي خبره کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او فشار لاندې اند پش لمی او روژه ماتې لپاره د لومړنیو خوراکي موادو د برابرولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
چهارشنبه د سلواغي یا دلوي نهويشتما د ډیرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د روژې لومړۍ ورځ ده. د کابل خار اوسیدونکو عاطفي ازادي راډیو ته وویل
معمولاً د روژې په ورځو کې بیلابیل خواړه تیاروو، لکه آشک، بولانې، منتو او نور د خوښې خواړه، او تر ډیره خپله ورځ د روژې ماتی لپاره په چمتووالی تیروو.
خو په افغانستان کې د روژې نمانځنه ورته تیاری د ټولو لپاره یو شان نه دی. ډیری کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي توکو د برابرولو توان لانه لري. د څلورو ماشومانو سرپرست ګلدسته وایي سختې بې وزلۍ په مخه کړې ده. نوموړي وویل بیکاری او د عاید نشتونې ژوند تر پخوا لا ډېر سخت کړی او تر ټولو لوی اندېښنې د روژه ماتي پر مهال د خپلو ماشومانو هیله منو سترګو ته وي. د پروان ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ.
روژه پخله د سندرې لاندې ناست دی، معده مې ډېر درد کوي، ځکه یوازې ډوډۍ او چای نه څه جوړېږي. په پېشمني کې باید ملایي او مربا ولري. خلک هر څه لري، وریجې خوري، نور ښه ښه خواړه خوري. سخت مصر کې دی چې کاش وریجې مو درلودی چې خوړلې مو وای.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د دسمبر په 13مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2018 کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نږدې 15 ورځې وړاندې د روژې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان، یمن، غزه، سودان او نورو سیمو کې ډېر خلک له جګړې، لوږې، بې ځای کېدو او تبعیض سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د مرستو رسولو هیلو ورکولو او د هر انسان د حقونو او کرامت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. یو شمېر افغانان هم وایي روژه د همدردۍ او له اړمنو سره د مرستې میاشت ده. د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز ازادي راډیو ته وویل
دا میاشت د بخښنې میاشت ده، د ګناهونو پرېښودو او مغفرت میاشت ده. داسې میاشت ده چې باید یو بل ته لاس ورکړو او له اړمنو سره مرسته وکړو، ځکه د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت یو شان نه دی.
د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي حیدر په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه وویل
اقتصادي ستونزې ډېرې دي، په ځانګړي ډول د کلیو او لریو پرتو سیمو خلکو ته، ځکه ډېرې کورنۍ بې وزله دي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره په دې مبارکه میاشت کې له پیاوړي ایمان سره خپلو عبادتونو او روژې ته دوام ورکوو.
له دې وضعیت سره سره ځینو مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې په دې میاشت کې به خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام استازي سټیفن رودریکس سه شنبه د سلواغ یا دلوي پاتېشتمه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي روژه د شفقت، یووالي او په ځانګړي ډول په سختو حالاتو کې د یو بل د ملاتړ اهمیت راپګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی چې دا پروګرام به په دې میاشت کې هم د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. تر دې مخکې یو شمېر دینی عالمانو هم تل په دې میاشت کې د یووالي، صبر او له بې وزلو سره د مرستې پر اهمیت ټینګار کړی او له خلکو یې غوښتي چې له ستونزو سره سره د همدردۍ او همکارۍ روحیه پیاوړې کړي.
په سویس کې د اوکران او روسیې ترمنځ خبري دوام لري. په دې منځ کې د اوکران جمهور رئیس ویلي چې یوازې پر دوی فشار راوړل کیږي چې روسیې ته امتیاز ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د اوکران ولسمشر په جنیوا شهر کې د اوکران او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو د دوهمې ورځې لپاره سره هم مهاله وویل دا عادلانه نه ده چې د امریکا ولسمشر په ښکاره ډول له اوکران وغواړي نه له روسیې چې د سولې د طرحې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو کې امتیاز ورکړي. ولودیمیر زیلنسکی له امریکای وی پانی اکسو سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شو وویل هر هغه طرح چې اوکراین دې ته اړ کړی څو هغه سیمه وسپاري چې روسیې د دونباس په سیمه کې لانی ولې نه دي د اوکراین ولسمې رات کړی. د سولې خبرې د امریکا په منځګړتو په سویس کې روانې دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو ورځو کې دوه ځلی ویلي چې دا اوکراین او زیلنسکی دي چې باید د خبرو د بریا لپاره ګامونه واخلي. د امریکا ځنګړی استاذ سټیو ویټکاف وویل د دې پړاو د خبرو لومړی ورځ د جګړې د درولو په لور د مانالرونکو پرمختګونو سبب شوې ده. هغه په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دوړو لورو هوکړه کړي خپل مشان د خبرو له بهیر څخه خبر کړي او د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره هڅې جاری وساتي. د اوکراین د مرکه چی پلاوی مشر او د ملي امنیت او دفاع شورا رئیس رستم عمروف هم وویل چې خبرې پر عملی مسایلو او د احتمالي حل لارو پر میکانیزمونو متمرکز وي او اوکراینی پلاوی له لوړو تمو پرته په خبرو کې ګډون کړی دی. روسی چارواکو په رسمي ډول د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو روسی رسنیو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د سه شنبې ورځې خبرو شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ او ډېرې ترنګلې وې. په واشنگتن کې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا د ملي امنیت سلاکاران د څارونکو په توګه په خبرو کې حاضر وو. زیلنسکی د سه شنبې په ورځ په خپل روزنی پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوکراین مرکچیان باید د روسیې د وروستیو هوایي بریدونو په اړه پوښتنی راپورته کړي، په ځانګړي ډول له امریکایي لوري څخه چې مخکې له دواړو خواوو غوښتي وو له بریدونو ډډه وکړي. د وویل اوکراین چمتو رہی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو باعزت تړون د ترلاسه کولو په هدف په چټکۍ سره حرکت وکړي او زیات یې کړه پښتنه دا چې روسان پر اشتیا څغواړي. د خبري په داسې حال کې روانې دي چې د روسي بریدونه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو لا هم دوام لري. د اوکراین پوز وویل روسي دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د سباندې 440 بي پيلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړی دي. اوکراینی چارواکو د تور سمندرګي پر غاړه د اډیسی بندر او د هیواد په شمال کې په سومي شهر کې د ملکی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. همداراز د اوکراین د انرژي شرکت دونباس انرګو اعلان وکړ چې د دې شرکت درې کارکونکي د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې چې د دوی پر موټر شوی وو وشل شوی دی.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د پرختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی ملاتړ په خوست شهر کې د لسکونو ځوانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون د شهر د واکې دوه لپاره هشار تر سره شو. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب لالو خیل د خوست له شاره نور جزئیات راکوي.
په خوس خار کې د لزګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د خار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د خار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د خاروالۍ د تنظیف موټرو کې له خار د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوس خاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا خاریانو ته د خار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکو مؤسسې استاد عبدالرحمن هلال وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخې 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژه تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګ په دوه ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسبدانې دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي او تر څنګ ځوانانو همدارنګ سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لرلوونی ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وای کچیر خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رسالت تر سره نکی، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالي د برخه د منسوبینو په حلو زلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړیدلای. یو تنځوان فعال خیر الله حیران ول
په خار کې چوسه ګم راکړه ورکړه کوم، هغه شیان چې استفاده کوم د خار په بلا بلو برخو کې باید خود سرانه په مختلف ځایونو کې گزار نه کم، ځکه د کار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استادې هغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ دولت ډېر مصارف کیږي د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
بخوا په خوس خار کې د کافی کثافت دانې نشتون هم د دې لامل شوی و چې زینو خلکو به کثافت به ځای غورځول. د خوس دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تنی او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافت نه نصب شوی دي. لا هغه کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسی بوتلونه یا نور توکي چوي هغه د موږ وختنه ده چې په هغه مشخص ځای کې کثافت نه کې وګرځوي.
د خپل د مسولیت ګڼم چې خپل خار پاک وساتم، چیرته کوم ځای خزل پرته وي، ګندګي پرته وي، اړوند کثافت نه ته واچوم.
د خار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربیره ځای خلکو هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړی وو. د خوست خار یو اوسیدونکو محمد عارف وویل
په دې برخه کې یوازې او یوازې خرولي مکلف نه د ښار صفایي وکي او پاکوالی رامنځته کی. په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په خار کې ژوند کوي تګراته کوي، دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خرولي سره همکاري وکي.
یاد دیوی اشرونه په خوست کې د کلیو او قومونو رانی ودی بیا د بیلابی لوسی متر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمه د خلکو یو په خوانی دوه دی چې اوس هم په یو ستو پیر پالل کیږي. د خوس اوسیدونکو د لارو او سړکونو د جوړولو لوونو او د شورو د نال کولو ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لګو خلکو له واسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
په افغانستان کې ځینې له خیاله ځینې له شوقه موټر ساتي. په دې راپور کې بل خلکو واورو چې اړتیاوې څه دي او شوق یې څه دی.
کابل ښار او ډېری موټرې خو اړتیا ده که شوق. د کارتینو سیمې اوسیدونکو بهر چې کار ځای ته د تګ لپاره موټر کاروي وي کارتیا نو نو کلی به هم پکې نه وتاو کړي.
ولادي بیروبار ته چې ګورم او د تیلو د قیمتونو تم نو دا وارزم لګښتونه دی پکې جګر خونی هم کړم نو د دې لپاره چې مجبوری ده کینه والا کمی کلی هم د موټر کې تا وکړې ولا خو سحر وختي راوځو نو د خار ترانسپورت سیستم هم صحیح نه دی مجبور یم نو
د سیاتو ویچ په پلازمینه کې نفوس ډیر او د خرید بسونو شمیر کم دی او لامل خلک مجبور دي چې له شخصي ترانسپورت استفاده وکړي. مخکې ملي بس شرکت مسولینو ازادي رادیو سره خبرو کې د خرید بسونو د کمښت خبره منلی و. د لغمان ولایت اوسیدونکو اسلام الدین بیا وې دوه ورونه چې په کور کې ورسره یو ځای اوسې کې او هم پلاری موټر لري خو دا هم تازه ځانته موټر اخیستی دی ځکه په خبرای شوقي ورسره دی.
ما خو چې موټر اخیسته ده د هم چکر لپاره اخیسته ده 2000 موټر ده بس خدای دې مجبوری نه راولي مچکرې مکرې پکې وه کله ننګرار کله یو ځای کله بل ځای بس خو ساتم تیر دی الحمدلله.
یو شمیر موټر پلورونکو وای کوم کسان چې له شوق موټر اخلي ډیر یې ځوانان دي خو لویه برخه خلک د اړتیا او خپل مجبوریتونو له مخې موټر اخلي. له دې ډلې په کابل کې د یو موټر پلورنسي مسول وای احمد ازادي راډیو ته وویل
دا په 100% کې او 100% کې شوق اخلي دا 80% ټول مجبوریت نه اخلي شوق د پاره چې دا موټر نه اخلي دا ټول ځوانان دي ورور.
نو موړی زیاته وی چې ډیر هغه افغانان هم له شوق موټر اخلي چې په خبره یې له نورو هیوادونو د محلو رخصتیو باندې راځي او بیا دا موټر بیرته پلوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حاجی زید چې لسی زید لویو او وړو موټرو خاوند او چلوونکو پاتې شوی بیا په دې نظر دی چې موټر هم شوق دی او هم اړتیا. خو د خبره هم ډیر خلک د اړتیا له مخې استفاده کوي. نو موړی زیاتوي
زیات خلک د ضرورت په اساس باندې استعمالي اما محدود خلک د سیده چاوي شوق کوي چې مثلا سرویدار وي بس یو وروي چې زم وای خپل تبې موټر ولرم بل وی زدا موټر په خوم کنه خو زما خپل نظر دا دی چې موټر دی او ضرورت دی سړی خپل مشکلات په حل کې په دې تاباند شپې د خانه کې مریض ولرین او شاید رشکم پیدا نه کی ټیکسیم پیدا نه کی نو ترڅو هغه په ستزه شاید مریض تلف شي نو دا یو ضرورت دی چې سړی وسوشي او د خپل ضرورت دی حل کوو د لپاره یو موټر ولري. بعضی خلک دا دی چې شوق لري او سبنګا ونډین دی هغه درې موټر په یو کور کې لري یاره یو درې ورونه دی یاره یو ځانته یو دانه موټر په خپل تبه ودره.
دا د ونیدل چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د موټر درلودل تر ډیره اړتیا ګڼل کیږي ځکه دغه سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې روغتیایي مرکزونه تری لري دي او د ترانسپورتي وسیلو د نشتون له امله له ستونزو سره مخ ډیر ځلای ناروغان له دې امله په تکلیف او یو شمېر روغتون ته د ناوخته رسولو له امله ان مړ شوي هم دي. خو په ښارونو کې بیا د موټرو له ډیرې ګڼه ګوڼې او ان له امله د هوا د ککړتیا راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې دا مهال څومره موټرې په ټول افغانستان کې ګرځي را ګرځي د طالبان نو حکومت ترافیکو لوی ریاست د پلان او پالیسي مدیر عبدالودود خیرخه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکولو ډډه وکړه. د دوی د چ په افغانستان کې موټرو مخ کې چې په راپور کې د مرکشوي کسانو د خبرو پر بنسټ تر ډیره نن سبا اړتیا ده خلکو به اوږدې لارې د حیواناتو په وسیله وهلې. روسه بیا رابداري کراچي او د اسونو ګاډي دود شوې. افغانستان ته لومړنی موټر په 1904 کال کې راغلی او دا موټر امیر حبیب الله خان ځان ته له پخواني برېټانوي هند څخه راوغوښت. روایتونه دا دي چې روسه بیا د نوموړي په دربار کې دوه موټرې وې چې د ده او د درباریانو د انتقال لپاره ترې استفاده کېده خو زوی امان الله خان بیا ډېر موټر افغانستان ته وارد کړي.
په افغانستان کې مو د موټرو په اړه راپور اوریده. زموږ خپرونه په sajiradu.com کې اوري او کچرته د sajiradu وی پانه ته ورشي د هغو راپورونو متن وسل شي چې د sajiradu لاري خبري شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه